درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان په سنا جرګه کې د بیلابیلو ګوندونو غړیو پر سرپرست حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ ودروي او د دې مسالې پریکړه منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي ګوند سناتور مشتاق احمد خان وویل چې سترې محکمې ته عریضه کوي چې د قانون له مخې سرپرست حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د استلو پالیسۍ جوړولو واک نه لري. د زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع د ډال په توګه یادول، خو اوس یې په زور شړي. پاکستانی رسنۍ وایي سر لنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان دان رسپانی د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړي، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو پاکستانی چارواکی تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو په خلاصولو غور کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانی وایي د حق کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زور د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قومندانی ویندوی خالد زدران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زور د یو بل ځوان ویشتان لندوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډېر سکالرشپونه ورکړي. د همداراز ویلي چې افغان جنو محصلان خپل نمونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. د سوریه په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنگیالیو لښتلښه اته غړي وشل شوې دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړ. د بریدونو داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یو پرس مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی. تاسو د اوسنی رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اوري. پاکستان وایي د بی اسناد کډوالو د استلو د لړۍ د تیزولو لپاره درې نورې لارې پرانیزي. ترکیه هم درې زره افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي. د سپین بولدک چمن ترمنځ د تګ راتګ د مخنیوي په اعتراض کې پرلت کوونکي خبرداري ورکوي.
موږ یو فیصله وکړه چې کومه بین الاقوامي شاره ده هغه به د شل نومبر څخه بندي.
طالب چارواکي وایي هغه کس به ونیسي چې په خوس کې د یو ځوان ویشتان په زور پرې کړي، خو د پیښې د قرباني خپلوان وایي
موږ چارواکي
لا دا پښتنه کوو چې د کین کار سره چې قانون منګولو ته وسپارل شي. د غزنی د دوه ولسوالیو ترمنځ سړک جوړ شي.
د 10 کیلومتره لار ده. دا نن افتتاح ده. موږ بلاکار روانو ان شاء الله چې تر څو پای ته ورسیږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د بهیر له تیزی دو رستوي چې په تیرو شلو ورځو کې له ترکیه 3000 افغان کډوال افغانستان ته استل شوی دی یا دیپورت شوی دی. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دغه استل شویو کډوالو کې و کورنۍ او و ماشومان هم شامل دي. له ترکیه څخه یو شمېر راستانه شوی کډوال ادعا کوي چې دغه هیواد ځواکونو د دوی د نیولو او استلو په محل له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چالچلن کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ د تیزیدو په دوام ترکیه هم له 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ایستلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د میزان له 19 نیټې څخه د عقرب تر 20 نیټې پورې 3000 نوي تنه له ترکیه څخه کابل ته د حواله لارې لیږدول شوي دي. دغه وزارت زیاته کړې په ایستل شویو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم د کابل هوایي ډګر ته رسیدلی دي. له دغو راستنېدونکو څخه یو شمېر یې وایي چې د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله یې په ترکیه کې پناه اخیستې وه. دوی دا کوي چې ترکي ځواکونو د دوی د نیولو او ایستلو پر مهال له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د دې جمهوري نظام یو سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې یو نیم کال مخکې د امنیتي ګواښونو له امله ترکیې ته ولاړ او د افغانستان له سفارت د اسنادو له درلودو سره سره له ترکیې په زور ایستلو ته اړ او نولس ورځې مخکې افغانستان ته ستون کړل شو.
وختي کې د ترکیې رسیدې
کله چې موږ ترکیې ته ورسېدو په انقره کې وو، وروسته د افغانستان سفارت موږ ته یوه پاڼه راکړه، وی ویل چې له دې امله چې تاسو پوځیان یاست څوک درسره کار نه لري. خو درې یا څلور میاشتې مخکې نیول ډېر شول، استانبول ته لاړم تر څو له هغه ځایه اروپا ته ځان وباسم. لس ورځې په استانبول کې وم چې هغوی زه بندي کړم او ډېر یې ووهلم. موږ دوې میاشتې د بورسا په ښار کې په یو کم کې وو. ډېر ځوانان چې نظامیانو په زوره یې ویستل.
دی وایي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره ترکیې ته تللی و چې اوس افغانستان ته له بېرته راتلو وروسته په ویره کې ژوند کوي. میلاد چې دی هم له ترکیې څخه د ایستل شویو افغان کډوالو له ډلې دی، وایي چې د ځمکې له لارې بېرته افغانستان ته ستون کړی شوی دی. هغه ازادي راډیو ته د لارو د کډونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مدت یک هفته میشد که از ترکیه
یو اونۍ کېږي چې وایستل شوم. ایران ته راغلو او له ایران څخه بېرته افغانستان ته راغلو. په لاره کې مو ډېر وهل ټکول وخوړل. د ویده کېدو ځای مو نه درلود، مناسب خواړه مو نه درلودل. درې کاله مخکې زه ترکیې ته د کار لپاره لاړم، خو ترکیې زه بېرته راوایستلم. موږ اوس په افغانستان کې یو او په ښه وضعیت کې نه یم.
ترکیې په داسې حال کې له دغه هېواده افغان کډوال ایستلې چې له تېرو څو اونیو راهیسې له پاکستانه زرګونه افغانان په زوره بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شول، چې لامل یې امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې، بېکاري او نورې ستونزې دي. اوس داسې ښکاري چې له پاکستان څخه د څه باندې 1.5 میلیونو بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو له پیل سره له ایران او ترکیې څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې یوازې د یکشنبې په ورځ څه باندې 5000 افغانان له پاکستان نه ایستل شوي او څه باندې 3000 نور له ایران څخه په خپله خوښه او په زوره راستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تېره اونۍ وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په تېرو لسو ورځو کې دوه برابره ډېر شوی دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ پخوانی سفیر او د هالیوډ مشهوره ستوري انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د بشري حقونو شاتګ بولي. هغې په خپل انسټاګرام کښلي خواشینې ده چې دا کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محروم دي او تر څنګ یې ژور بحران روان دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ پخوانی سفیر او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو په وستو اندېښنه ښیي. وایي افغانان بیرته هغه ځای ته لېږدول کیږي چیرته چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ناممکن واقعیتونو سره مخ کیږي. انجلینا جولی په خپل انسټاګرام د افغان کډوالو دا ډول ستنونه د بشري حقونو شاتګ بللی او زیاتوي دوی داسې ځای ته بیرته استول کیږي چې د دې له قوله چیرته چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محرومه دي یو شمېر زندان کې دي او تر څنګ ژور بحران روان دی. اغلی جولی دا د افغانانو له کړاو د ډګ تاریخ په اوږدو کې نوې تراژیدي بللې چې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې له جګړو او بې ځایه کېدو پرته بل څه نه دي تجربه کړي. هغې زیاته کړې افغانان د ښې راتلونکي له ژمنو سره سره نړۍ یوازې پرېښي. له انجلینا جولی وړاندې ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر شمېر هېوادونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه ښودلې وه او له پاکستانه یې سمدستي د دې بهیر د درولو غوښتنه کړې. بلخوا بیا پاکستاني رسنیو د خپلو چارواکو له قوله نن خبر ورکړی چې غواړي په ډیورنډ کرښه درې نورې لارې پرانیزي څو بې اسناد افغان کډوال هر څه ژر ستانه کړي. دا لارې په ژوب، لورلایي او شیرانی سیمو کې پرانیستل کیږي او رسنیو دا هم لیکلي چې پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. هغه بیا پرون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو شمېر غړو په یوه غونډه کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت چلند غندلی.
همداراز د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې ځینې اعتراض کوونکي وایي سبا به په اسلام آباد کې جګپړو پاکستاني چارواکو ته خپلې غوښتنې مطرح کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته پام ونه شي نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره به بنده کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې د سوداګرو د ټولنو سیاسي ګوندونو او د خلکو پرلته څلرمې اونۍ لپاره هم دوام لري. دوی خبرداری ورکړی که د پاکستان حکومت غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات وکړي. د دغه پرلت یو تنظیموونکي عبدالمنان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. هغه د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه وویل
اقوامی شاره ده اغا بد شل نومبر سخ بندی بیا با پراغا بانی هر کسم ترافیک دا با بندی نموز طول و ترانسپورت والا تا اطلاع مرکره ورکه چه باید تی اغا خپل روتونه چی دی اغا پرکی ده شل تاریخ و بعد بیا موز چا تا اجازت نور کو.
یو بل پرلت کون کی صادق اڅکزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپل غوښتنو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي.
نن د 15 ورځې پرسې پرلت ناستای نو زموږ کوم مشکلات یې غدروته پرې نه دی یالسو موږ ډېر سخت پریشان یو. نن علي وزیر هم راغلی دا داسې سیاسيان خلک نه دي چې دا څوک راوګرځي.
د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور لمخې د چمن انتظامیه د نومبر په لومړۍ نیټه په ډیورنګ کرخه د راتیرېدو په خاطر د پاسپورت او ویزې شرط حتمی کړ. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي تر دې مخکې د دې پرلت له غړو غوښتي وو چې خپل احتجاج پای ته ورسوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. د سوداګرو ټولنو او سیاسي ګوندونو دغه پرلت د اکتوبر په 1 پیل کړی او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د پخوا په څېر د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دروازه کې هغو کسانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړي چې پاکستاني پیژند کارتونه او د افغانستان تذکیرې لري. دوی وایي د سوداګرۍ او تګ راتګ په برخه کې له افغانستان سره پر کرښه د ویزو او پاسپورتونو درلودلو شرط نه مني او د دوی په وینا له دې پروسې سره به د سیمې زرګونه کسان بیکاره شي. په پرلت کې د سوداګرو تر څنګ هغو کاریګرو هم ګډون کړی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د توکو لیږد رالیږد کوي. پرلت کوونکي وایي تر هغو به خپل اعتراض ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د افغانیو په وړاندې د ډالر ارزښت له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کمساري ډول ټیټ شوی دی. د کابل په شهزاده سرای کې پرون یو ډالر په 8 افغانۍ او 50 پیسو بدلیدو. د کابل یو شمېر ښاریان وایي د افغانیو د ارزښت لوړېدو د ځینو لومړنیو موادو پر بیو اغېز شیندلی.
په تېرې یو اونۍ کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په کمساري ډول راټیټه شوې ده. د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل پرون یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ بدلېده او په ولایتونو کې دا بیه تر دې هم ټیټه وه. تېره اونۍ یو ډالر په 4.25 افغانۍ بدلېده. نوموړی د افغانیو پر وړاندې د ډالر د ارزښت راټیټېدو لامل له افغانستان سره 19 نغدي مرستې او په بازارونو کې د افغانیو بانک نوټونو نشتوالی ګڼي. ښاغلی زیرک وایي چې دا ډول بدلونونه د صرافانو
یو دم د ډالر لوړېدل او یا ټیټېدل هم د صرافانو پر کاروبار منفي تاثیر کوي، ضرر ورته رسوي او هم عام خلکو ته او د هیچا په نفع هم دا ډول کار نه دی. نو په تدریجي ډول که ټیټ شي ډالر او د هغه په څنګ کې د خوراکي موادو او د نفتي موادو نرخونه هم فرق ورسره وکېده د ټولو خلکو په خیر تمامېږي، د ملت په خیر تمامېږي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي بیا وایي دغه بانک د افغانستان پولي بازارونه څاري او د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ کړی دی. د دې بانک ویان حسیب نوري په یوه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو هم خپره شوې ویلي چې د بانک د زړو بانک نوټونو تبادلې بهیر پیل کړی دی. د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د یو ډالر ارزښت تر 100 افغانیو رسیدلی او خو په وروستیو میاشتو کې د ارزښت مخ په کمېدو دی. خو د کابل یو شمېر ښاریان بیا وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمېدو یوازې د ځینو توکو پر بیو اغېز کړی. د کابل اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
ما ځینې توکي وپېرل. د پخوا په پرتله د ورو او غوړیو بیه راټیټه شوې ده. پخوا مو غوړي په 1550 اخیستل او اوس مو په 1470 افغانۍ وپېرل.
د کابل ښار د تیلو د یو ټانک مسؤول وحید الله احمدی بیا وایي چې په نړۍ کې د تیلو د بیو بدلون او د ډالرو د ارزښت راټیټېدو په افغانستان کې هم د تیلو پر بیو اغېز کړی دی. هغه د کابل په بازارونو کې د نفتي توکو د بیو د بدلون په اړه وویل
ډیزل هفته قبل بود 67
افغانۍ تیره اونۍ د یو لیتر ډیزل او تیلو بیا له 15 افغانۍ او د پټرول بیا له 6 افغانۍ او 1 افغانۍ او د ګازو بیا له 15 افغانۍ تر ټیټه شوې ده
54 افغانۍ
د اقتصادي چارو کارپو شاکر یعقوبی بیا وایي د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په بیا کې ناڅاپي بدلون چې راکړه ورکړه ډېر بری کېږي د هیواد د اقتصاد په ګټه نه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو د ارزښت ټیټوالي د افغانۍ د پیرلو ځواک نه دی زیات کړی.
از دید سیاست پولی این تغییر یک تغییر حقیقی
بود. پولی سیاست له نظر دا یو رښتینی بدلون نه دی، بلکې یو مصنوعي انعطاف یا د پیسو بی‌ثباتی ده، ځکه چې د افغانۍ او د پیرلو ځواک نه دی لوړ شوی او دا به دوامدار نه وي. د افغانستان سره د نقدو پیسو مرسته د ډالر او د ارزښت پر راټیټېدو او د افغانۍ او د ارزښت لوړېدلو باندې اغیز لري.
ټول عمده او اساسي داشته باشه.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پولي بدلونونه د افغانستان پر صادراتو چې راکړه ورکړه په ډالرو کېږي منفي اغېز کوي. په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت 160 افغانیو ته لوړ شوی و. خو د بلومبرګ مجلې د راپور پر بنسټ چې د میزان په میاشت کې خپور شو، څه کال د افغانستان اسعارو 14% وده کړې چې د کولمبیا او سریلانکا وروسته د نړۍ د اسعارو په لیست کې درېیم ځای لري. بلومبرګ زیاته کړې وه چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتګ او لاسیایي ګاونډیو هېوادونو سره د سوداګرۍ زیاتوالی هغه عمده لاملونه دي افغانۍ له عمله د ثبات له پلوه درېیم ځای لري. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان اوس مهال یو له سر بشري ناورین سره مخ دی او 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د هغه ځوان چې په زور یې ویشته پرې کړل شوی و او وهل شوی و ورور وایي چې دا پیښه 2 میاشتې مخکې په خوست کې شوې وه. میر سرور همداشان وای چې بادشاه ولا سخت و حل شوی او شکنجه شوی هم و چې په پا پاکستان کې لې وینی میاشتې درملنې وروسته اوس هم وضعیت ښه نه دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا ویډیو چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښیي چې د څو کسانو په ملتیا د یو ځوان ویښتان او بریتونه قچی کېږي او د مرګ ګواښ ورته کېږي. دا ځوان چې بادشاه زولا نومیږي د خوست ولایت د تڼیو د درګي ولسوالۍ د للمي کوټکي کلي اوسیدونکی دی. که څه هم په خپره شوې ویډیو کې د هغو کسانو لخوا چې د بادشاه زولا ویښتان قچی کېږي ادعا کېږي چې نوموړی په مخکیني حکومت کې د خوست د ساتنې ځواک یا KPF سرتیری دی، خو د بادشاه زولا ورور میر سرور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې کی په حکومت کې دنده کړې او نه هم کوم جرم کړی وو. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي.
موږ سره غیر قانوني عمل ویل وشي چې محکمې پرېکړه نه ویني کړي، مقصد یې د پښتو ولارو جګېږي. د مو ابرو د مو سیاست د مو وال د مو تکول په سزا اوس نیم تړای ده. قوم د دنیا ته ودیر څه جګړه کړه پنځ پنځه تر ورته ولا خبره کوم شو کنه. موږ د چرواکي نه دا پښتنه دوه چې د کین کاسته چې قانون منګول ته وسپارل شي.
میر سرور زیاتوي چې له دې پیښې وروسته یې یوه نیمه میاشت په پاکستان کې د خپل ورور پادشاه زولا درملنه وکړه، خو وایي اوس هم وضعیت ښه نه دی. د پادشاه زولا د ویډیو له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه ښودلي او دا پیښه یې غندلې ده. د بشري حقونو یو فعال ماهر مومند دا ډول پیښې خواشینوونکي بولي او وایي په دې ډول صحرایي محکمو کې انساني کرامت او بشري حقونو ته پام نه کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها انساني کرامت دلته پکې سپکاوی شوی دی، بلکې د بشري حقونو ښکارا سرغړونه هم ده. کله چې کوم انسان د جرم مرتکب کیږي، پکار داده چې دوی محکمې لخوا دغه جرم بررسی شي. ول دلته داسې معلومیږي چې د صحرایي محکمه ده چې دا ډېره خواشینونکې خبره ده.
په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي که څه هم د طالبانو له واکه 2 کاله تیریږي، خو لا یې هم د صحرایي محکمو مخه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې یوه ویډیو نه ده چې نن خپره شوې ده. له لومړۍ ورځې تر دغه نن ورځې پورې د طالبانو چلند له ولس سره همدغه صحرایي دی، ځکه طالبان تر اوسه پورې هم یو داسې نظام ته ورلوېدلي نه دي. یعنې یو داسې چوکاټ نشته دی چې هلته د سرانوالي معلومه یې، هلته د محکمه معلومه یې، هلته د جرم بررسی سي. داسې نه دی، هر طالب په خپله قاضم دی، سرانوالم دی، جلادم دی، هر څه دی په خپله باندې دی.
ښاغلی اندړ وایي دا ډول خپل سرې کړنې ځوانان زړه تورې کوي او مجبوروي چې وطن پرېږدي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي او عاملان به یې مجازات کړي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپلو ګڼو ویناوو او فرمانونو کې خپلو پلویانو ته امر کړی چې په خپل سر د خلکو ته سزاوې نه ورکوي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د ده د بښنې فرمان ته درناوی وکړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته داسې ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د محکمې له حکم پرته خلک شکنجه کېږي، په جبر اعتراف ته اړ کېږي او ویډیوګانې خپرېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویاندویان د دوی له لورې د بشري حقونو د نقص راپورونه ردوي، خو ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ادعا وکړي چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د بښنې له اعلان سره یې هم د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي او سرتېري وژلي یا ځورولي، خبریالان او فعالان نیولي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای وه او د هغې ملګرو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې. د دغو مراسمو نور تفصیل اسدالله لودي نوابري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ادارې نن په غزه کې د خپلو 101 همکارانو د وژنې په ویر شمې بلې کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر غزې د اسرایلو د بریدونو له پایله د دوی د وژل شوو همکارانو شمیر د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري دی. رویټرز خبري اژانس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مشر تاتیانا والوفایا په حواله ویلي چې دوی په غزه کې له ننګونکو شرایطو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې شاوخوا 15,000 کارکوونکي په غزه کې فعالیت لري چې جګړه ځپلو او کډوالو ته د ښوونځیو، روغتیایي خدمتونو او مرستو په برخه کې کار کوي. پر جنوا سربیره په کابل او یو شمیر نورو آسیایي ښارونو کې هم د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شوو همکارانو په یاد نن یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه یې نیمه ځوړند حالت ته راوستلې دي. فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیستې. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزي ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګري سازمان په توګه پیژني د اکتوبر په 1 په اسرائیل په برید سره سلګونه اسرائیلیان ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. هغه مهال د اسرائیل حکومت ویلي و چې د حماس سخت دریځ ډلې په بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل شوي دي، خو د نومبر په 10 د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویاند لیور حیات ویل تلفات 1200 دي. هغه که څه هم د تلفاتو په شمیر کې دراغلي بدلون جزئیات ورنکړل، خو زیات کړه چې مړی د پیژندلو په حال کې دي او ممکن ارقام یې نور بدلون هم ومومي. د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له همغه مهاله د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 11,000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 15 نوي څانګې پرانستل شوې. په دې کې د ریاضي، فزیک، تاریخ، جغرافیا او بڼوالۍ څانګې شامل دي. د دغه پوهنتون مسؤلان وایي دغه څانګو ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا استادان منظور شوي او ژر به تدریس پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پوهنتون کې 15 نوې څانګې پرانستلې. د یاد پوهنتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نوو څانګو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په سید جمال الدین پوهنتون کې یو څانګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هورټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو. خونی روزنې پوهنځی کې دوه څانګې ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافیا دا په کلاسیک شکل باندې وي. د فزیک څنګه جدا شو، د ریاضي څنګه جدا شو، تاریخ جدا شو او جغرافیا جدا شو.
هغه وايي ټول نو ایجاد شو څنګه ته د نو استادانو منظوري هم د لوړو زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څانګې ته یې د نوو ایجاد شوو څانګو چې تاریخ او جغرافیه کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوي ورکړل چې تقرر یې په چریان کې ده. په ټوله کې سید جمال الدین پوهنتون ته دولس د څانګو د ایجاد دپاره دولس قدري بستونه ورکړل شول.
د دغو رامنځته شوو څانګو محصلین هم خوښ دي چې اوس به هر محصل د خپلې خوښې څانګه کې تحصیل کوي او یو مسلکی شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پوهنځي د شپږم سیمستر محصل.
د تاریخ او جغرافي دواړه یو ډیپارټمنټونه دي. چې به څوک فارغ شو هغه په پوره توګه مسلکي نه و. همدغسې ریاضي او فزیک هم، ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي بیا ځان له علم دی. نو محصلین په دې نه توانېدل چې آیا د اوس تاریخ کې معلومات حاصل کړم که جغرافیې کې. یعنې دا دواړه جدا جدا برخې دي. په دې دواړو کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران. نو اوس به هر سړی چې فارغېږي خپل څانګه به معلومه او مشخص او یو مسلکی شخص پارېږي.
ښاغلی ساجد وایي دې سره هغو محصلینو ته په پوهنتون کې د استادۍ چانس هم زیاتېږي چې څوک په قدری نمرو فارغېږي.
په دې کې اوس قدری پرسونل ته ضرورت ډېر شو، استادان یې بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون په 2010 زیږدیز کال کې تاسیس شوی. په تیرو څو کلونو کې یې له 15 پوهنځیو څخه د یو شمېر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي او اوس مهال په کې د یادو پوهنځیو په درویشتو څانګو کې شاوخوا 4,500 محصلین لوړې زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم ښځینه محصلینې له زده کړو بې برخې دي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی له مقر ولسوالۍ تر ناوې ولسوالۍ پورې خام سړک رغول کیږي. د دې سیمې اوسیدونکو له ډېره وخته د دې سړک د جوړېدو غوښتنه کوله.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لار خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وار له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب سوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیره ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک تر رغونو د پرانیستلې په وخت رسنیو ته وویل د سړک تر رغونې چارې به د دوی د خپلې ماشینرۍ په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لاره 1,000 غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
مالا رسیدی مقر له بازار له پخته سړک نه شنو سوی ده. بیا دی ناوی دی بازار تر پای پوری 2.5 کیلومتره لار ده. چې دغه ټوله د والي صاحب په هدایت باندې د همکاریو باندې انشاءالله د نن افتتاح ته موږ به دا کار روانوو انشاءالله چې تر څو پای ته ورسیږي.
که څه هم اوس منی دی او ژمی را روان دی نو دوی وایي دغه لاره به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والي امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجه موږ سره د سیمو مختلفو ادارو کومک کړی. یو څه کاغذ ضرور پرچکونه خو جوړوو، پلونه پرچکونه ځینې پرش
د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکي خوشي شوي چې په لومړي ځل به یې لاره هواره او شته خنډونه به یې له منځه لاړ سي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګه سیمې یو تن قومي مشر شمسالحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي په دغه لاره مو سختې ورځې تېرې کړې دي، که پخه سوه دا به لوی کار وي.
دومره تکلیفونه تیر کړي، دا شپېته کیلومتره لار ده، تقریبا داسې لار اغیرې دي. شپه م په یو شیله کې پسر شوي و، موټر به م پسا و، شپه م هلته سوي ده. ښځې و کوچنیان به را سره و، مریضان به را سره و. په هغه ځای کې به م شپه سوه، بیا به م کلی نږدې نو، بیا به ورور په موټر کې به م شپه سوه، بیا به م ګشټپه را سره اخیستې و. هغه ګشټپه به م راته ولګوله، بیا به م شپه به تېره کړه. په شیله کې به م موټر پسا و ساتي، به م شپه ده.
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ ده چې تر 600 زیات کلی لري او ډیرای اوسیدونکو ورسته پاته او بې سواده ژوند کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي. دا بحث هم د کډوالو په موضوع ده، خو لومړی مو راوولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نوري لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلیانا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو ایستل د نهیلۍ وړ پرېکړه ده. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زوره د یوه ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قمندانی ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه کښلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډېر سکالرشپونه ورکړي. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنگیالیو لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن د دوشنبه دا خبر ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانکزیم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته مو ښه راغلاست وایم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجېدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه په تېره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کوي ښاغلی صدیق منصور انصاری او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم راسره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډېر زیات ښه راغلی. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي، که څنګه په دغه شرایطو کې؟
ښاغلی مومند، ټولو همکارانو، معزز اورېدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. پاکستان دشته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او ویستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کېږي چې په افغانستان کې د ننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړی او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري چې په کور دننه بي ځای شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسې د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 9 میلیونو انسانان د فقر او تنګ لاسي سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل ست. حکومت هم پراخې ستونزې دیږي مهاجرینو ته هم چې نوې خپل کور او کلی ته راستنېږي. کلی او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته یې پانګې ترول کېږي. څه د پولیسو او پوځ لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو، پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خټک په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي. د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکې او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د دغومره ډېرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډېر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غږ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبان حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب.
بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري. په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسېږي او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي. یو رښتینی اقتصاد ته چې ټول شان په خپله پر دغه اقتصاد باندې فکر کوم، دغه حالات چې اوس چې دغه نه مهاجرین چې راغله افغانستان ته یا بیرته راستانه شول افغانستان ته، د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې 13 هفته کې موږ د اوتاق سرات مشران تقریبا هم تورخان ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړي وو. هلته مو لیدل، هلته دا کارونه کچېري واقعیت ته خبرې بسړې وي. کدا یو داسې چاته لیدلې چې هغه پلان جوړولی، زه فکر کوم چې دا کارونه به تر پلانو او درشنځلته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولیدې تقریبا یو بسته کیم د مازګر د اذان به د مخسن در اذان پر جوړ کړو. هلته د روز ورکوست لپاره ځای جوړ کړو، شانې جوړ کړو، دا ټول شانې ورته ماده کړو. یعنی دلته دا سپیچ دا کار ته فکر کوم په اخلاص ته خلک ولاړ دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه نه کوسوي دي ز قابل د تقدیر بولم او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده لپاره به وګورو چې جمیل بلملی او نور څوک همکاري او څوک کومک کولای شي.
مننه مومند. یو پښتنه بل مترکیږي، پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجه دي چې په یو دمې دغه دومره د 1 لک کډوالو د رایستلو موضوع را مخکې کړله. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دومره لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت، لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکړي یا باید یو دم کار وسي.
فکر کوم یو څه دوه شاندي مدیریت هم دي تقوا او پرهیزګاري
یارم چې تاسو ولې یو شی چې افغانانو پر جامعه جهانی حق دی هغه داسې چې څنګه وکول چې خلک د خیمو سره وباسي خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت څلور میاشت کې باید برابرې کړي خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي په تور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې منه دی موږ پنبې ته مخې کړې ده څنګه وکول چې موږ د پنبې د تار فابریکې جوړې کړو د پروسس فابریکې جوړې کړو د دې لپاره جوړې کړو چې خلک په کار ولوږي هغه ځان نور شان هم دغسې دي جامعه جهانی په دې یو لږ څه د تازه د اروپای ته دې څخه تقریبا تیر هفته دوبو او د شانو په باره کې خپل کونه وکړه د هغو څخه مننه کوم ولی کوشش باید پر دې وشي چې څنګه وکولی شو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو یو ښه د رفاه زندګي ورته جوړ شي دا د جامعه جهانی وظیفه ده فکر کوم د افغانستان اوسني حکومت په ډېر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجر خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې کې ټولو خلکو خصوصي طور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپلو وطنوالو خدمت یې وکړي
صحیح محمد صاحب مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې به ورسته بیا پوښتنه وکړم خو اوس به لانساري صاحب واورم انساري صاحب دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه دیار لز درجه ده په سانتیګراد مګر د شپې خو به تابان چې کته کیږي د شپې بل برستنی او کمپالو پراته اوسېدل سخت وي په دغه حالاتو کې ماشومان ناروغان په کمپونو کې اوسېدل دوی ته لازم خدمات رسیدای شي دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی هغه راتلون کې څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو لکه څنګه چې ښاغلی مومند اشاره وکړه تورخم او سپین بولدک او نور سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسولین بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې د صنعت او نورې خونې او صنعتکاران تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره د وطنۍ مینا او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینا او د افغاني ورورګلوي په اساس پراخې مرستې لري کاغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دي د مهاجرینو دپاره که دوی دپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراتري او خدمات ترسره کوي د سره مسله ستاسو ورته اشاره وکړه د کمبل ولستون یعنی کمخ سره مخ دي ستونزې لري خصوصا هغه افغانان چې نوی راواوړي چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي تر څو هغه ورته رارسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي له ستونزو سره مخ وي خو دا اساسي مسله نه ده اساسی موضوع د دغو راستنو شو مهاجرینو مجدد اسکان او د غوی ځای او مشواله دي د غوی د کار او زیار مسله ده د غوی د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله لکه روغتیا لکه خونه او روزنه د غوی د کوچنیانو او ځوانانو د لولو زده کړو مسائل خصوصا د جنونو لوړ زده کړې چې ډېرې افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپل لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو نو دغه ستونزې به موجودې وي په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد د افغان خویندو میندو اتحاد له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي ترڅو وکړي شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي چاغي کې دایمي بازارونه د جمعه بازارونو یو سلسله خغل مومن هم په دې جریان کې د مګور سره باسونه درلوده ترڅنګ د علمی پرمختګونو په برخه کې د غرض سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه تلور دیواله چې ولس خصوصي سکتور حکومت او نړیواله ټولنه ده دوی سره نږدې کوو په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو د حکومتي اړوندې ادارو د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره
د الوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، د صنعت وزارت او دغه سي د اطلاعات فرهنګ او نور وزارتونو سره ترڅو په ګډه د یو فکری او فرهنګي انقلاب لاري د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ یا د صنعتي او تولیدي انقلاب، د علمي انقلاب، دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب لاري په کور دننه هم شته افغانانو هم راګرځېدونکو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لاري چارې پرانیستلی شو. په دې لړ کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر راتلونکي کې د فراخ اقتصادي، صنعتي، تولیدي، علمي او فرهنګي او روغتیایي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاوند شي او د خونړۍ او تبختارو انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان اوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د ښاغلي صدیق مومند. فکر کوم اړیکل ستونزه لري، موږ په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو وایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلي چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولی شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري، دا شپه ورځ لګیا دي، په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولی شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نشي کولی. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولی شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومند صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.1 میلیون یا 1.1 لک دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، د څومره د مثبت اړخه کولی شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې.
بلې، دا ډېره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستان راستنېږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تیر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافي او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافي تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې تر څنګ د افغانستان د ودانې لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي. تر څنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقدي پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې له دې میلیاردونه افغانۍ یا ډالر جوړېدای شي. د افغانستان کې بیرته لګېږي، دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقۍ لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا وڅکي خوږه وي، دغسی در دغو افغانانو خوګلنی د دوی قوت د دوی ظرفیتونه د دوی سفکتونه د دوی مینولی والتیا چې خپل هیواد سره لري ک سالم مدیریت کی فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي د زمينه ورسل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي. موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتی بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودی ترقیاتی بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېده او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پېښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شوه، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډېر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینې سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل کورونا نور مسائل خو پریګه ده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې هلته د پکتیکا له زلزلو د ډېر وخت په تېرېدو له هلته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او پر اختیا او که پر اختیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ورعلاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسو له ادرسه، ستاسو له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، پر حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغسې حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانانو په بهر کې زحمتونه ایستل، د خپلو خولو للاری، د خلوت یو للاری هلته امکانات ترلاسه کول، او دیای په پاکستان او ایران کې خپل میشتو خپلوان او دوستانو سره مرستې کولې، د افغانستان کې مرستې کوي. دغه مرستو ته نه یوازې چې دوام ورکړي، بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي، له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا $10,000 یو واري مرسته وکړي، موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو د نړیوال اتحاد په مرسته، او د هغوی په تخنیکي او هغه اقتصادي مشورو، او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو. هلته مثلا دغه د بازار طرحه چې موږ لرو او له حکومت او نړیوال ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول، او په غیر مستقیم ډول چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي، او د هر کاروبار دپاره لږ تر لږه زر ډالر یا سل زر افغانۍ حتی تر 50 زر افغانۍ کاروبار شروع کولای شي. کوچنی کاروبارونه یا هغه مینی بزنس چې موږ ورته وایو هغه حتی لس زر افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولای شي. نو په دې اساس موږ خپلو په کور دننه افغانانو بهر میشتو افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپل مرستې په یو ځایي ډول د دوی دپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو د زحمت او د پرمختګ دپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد، لاسي صنایع او نور هغه مهمه خویندې چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي. د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یک شنبه بازار کې به یې پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا ده چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي، هم د هیواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچنی تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه ونه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیې مامورین ورپسې وي او هره دروازه او کور ټکوي چې هله مالیه راوړه تا دومره منتو پلورلي یا تا دومره لاسي صنایع پلورلي. نو دغلته ده چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري، پراخ لاس ولري، سبسیدی ورکړي، امکانات ورکړي، هغه وزګار ځمکې چې د ځمکې د ایجاد او د آدم علیه السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځواب دی نه دي ډېر، او یاد ده چې ځینې مسؤولین له اجراءاتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاشتو میاشتو کار ته ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکاریو ته اړتیا لرو، هم د حکومت، هم د نړیوالې ټولنې، هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان، چې په دغه 15 دقیقې بحث کې مو خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ګرده میز پای ته رسیږي، خو تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه، څه باندې 3 لکه افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو، هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي، او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.
سیدہ زڑا میں اوران دے سہی اوران دے ولا ڈیم کاپ لے جانان روان دے ولا ڈیم کاپ لے جانان روان دے وسیدہ Jalala bada zalta
Sidha